پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو نیټه رامخته کړې او په نویو څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کرسمس پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. دا مو د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده، او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن سهار لا هم ترینګلی و. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. ټرمپ دا خبره پرون پر ټویټر په یو بیان کې وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید په فبروري میاشت کې د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستان ووزي. ولسمشر ټرمپ دا ژمنه داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یو میاشت پاتې ده. نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن څخه وروسته دی. د ټرمپ له ټویټ څخه څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریاله له نوي ډیلي څخه راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ته ډاډ ورکړ چې هند په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه وروسته له هغه واوښته چې د خواجه سبز پوش په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو ډلهیز برید وکړ.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد
و پدین خطو که 8 وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور سخت ټپیاندی. هم در از دښمن په دزو یو ملکی وګړی ټپی شوی دی.
ملکی هم زخم برداشته.
خغلی یورش وای چې په جګړه کې دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده وخته. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له کبله بند دي. د نورستان روغتیایي کارکوونکو له یکشنبه ورځې راهیسې د کار اعتصاب کړی. دوی وایي څو میاشتې تنخواوې یې نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونو ته یې درمل او نور اړین وسایل نه رسیږي. د اعتصاب تنظیمونکي وایي د ستونزې پر روغتیا وزارت سربیره له جمهوري ریاست او د ملي امنیت له شورا سره هم شریکې کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخي وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباغ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شاو تنباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمني ټبرې دي. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. دې وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې په نړۍ کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر ل 14 میلیون او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر ل 1,055,000 اوښتی دی. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل پکې مطرح شول. د جمهوری پالو کاندید مایک پنس او د دیموکراتانو کاندید کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پیښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کرسمس پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. هند د افغانستان سوله د سیمې د ثبات مهم عنصر ګڼي. دا خبرې هندي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د لیدو پر مهال کړي دي. د دې شورا د رسنیو مسؤول مجیب رحیمی وایي
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډیروالی اندېښنې راپورته کړي او په دوهمه نیمه کې له دوو مخکښو افغان میرمنو سره شغېدلې یو.
وګما سپین ولسی جرګه کې کونال د خلکو استازي کونال وسم په دې وسنی وخت کې درنه د جولایت په خلکو کې د علم او د فرهنګ سره ډیر مینه لري.
او بل ملمنه مو د ننګرهار د والی مرستیاله حبیبه کاکړ د خبرونه مو تری ویبه چیده. ورزده خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی مخکې باید ټول امریکایي سرتیر له افغانستان ووځي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نه دي پیل شوې او نږدې یوه میاشت کېږي چې دواړه لوري پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبره کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. تر دې مخکې چې د پوځیانو د ایستلو لپاره کومه نیټه ټاکل شوې وه، دا تر هغه را مخکې ده. او حتی پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې کومه خبره کړې وه، دا نیټه تر هغې هم مخکې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2,500 ته راکم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان تیار کړی و چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4,000 ته کموي. د ټرمپ دا پیغام د امریکا د ولسمشۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شو او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو شمنه پر ځای کړي چې بیا انجامه جګړې به پای ته رسوي. اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10,000 زیات و او د راتلونکي کال تر لومړیو به دا شمېره 2,500 ته ورسېږي. ډونالډ ټرمپ د اوس لپاره په ټاکنو کې د خپل سیال جو بایدن د نظر پوښتنو له مخې وروستو دی. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترشمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل ځنډېدلی دی، د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو او لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې چې بهو کې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي. خدا سشکاری چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروری کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
له احمد شیبر څخه مننه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو په اړه خبر کړم. د همدې موضوع د سپړلو لپاره د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر شغله یاسر احمد زای سره د ټلیفون پر کښې دی. احمد زای، په خبرونه ته ستړي مسی، غواړم تاسو څخه په دې اړه کې پوښتنه وکړم. تاسو به هم راپور اوریدلې، آیا عوامل څه دي تاسو فکر کوئ چې ولې په یو ورځ باندې، یعنی د څو ساعتونو په تفاوت باندې، د امریکا دوه ډېر لوړ پوړي مشران د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه بېلابېلې څرګندونې لري؟ ملک چې تاسو هم واورېدل، د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څرګندونو څو ساعته د مخه ویلي وو چې د راتلونکي کال تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر کموي. او اوس ولسمشر دا خبره کوي، تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا داسې کېږي؟
دا رادیو ازوی جن اوریدم، کوم سلامونه. متاسفانه چې هم د سې چې د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا کې هم اوس د امریکای ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې خپل ترامپ دې د ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپل د امریکای نظام سره، د امریکای خلکو سره، د چاغه د امریکای منافع غواړي. نو د هغه منافع په اساس کله شو چې ترامپ غواړي، ترامپ د قواده د پتیرو انتخاباتو کې کړی و، کله چې راځي ولسمشر شي چې دا کار به ترسره کړي. خو د دې کار پروسه اگر اقل سلوي خلنه یې نه تکمیل کړي، اما یو ځلی باندې چې اوس د غواړي چې دا صفر ته ورسوي، هغه تر کرسمس پورې دا ټول هغه څه چې د انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. سره له دې چې ښاغلی ترامپ د خپل سیال څخه اوس د ابتدایي موضوعاتو کې چې ښکاري وروسته دی، نو د دې لپاره دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه یې ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده که نه؟ مخکې هم دې ته اشارې سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا به دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي. اما اوس چې کشم دا موضوعات یادي، دا فقط یو انتخاباتي شعار دی او تر دې اضافه هېڅ نه دي، ځکه د ننه په امریکې کې هم سیاستونه متفاوته دي.
دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده، یژمنه کړې چې تر کرسمس پورې به دا ځواکونه باسي، او موږ تاسو پوهیږو چې څه باندې دوې میاشتې کرسمس ته پاته دي، یا شاوخوا دوې میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو، له لوژستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوی راغلي او بېرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفا وه د افغانستان سره، چې اکثره مسایل، اکثره وسایط دا شیان یې پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلوه دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونو کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او مونږ یو مستقیم دسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کښتیو کې بار کړي او هر څه دې ویسي. تنه د ساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایط دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په همدې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې مماسسه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترېنه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وي، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده. بله مهمه موضوع دا چې د امریکایانو سره دا پوښتنه پیدا کېږي، او اکثریت و هغه نهادونو سره چې هغه د امریکې په پالیسي میکرانو کې راځي، هغه دا چې د امریکې د اساکرو راتګ د څه لپاره و؟ آیا هغه صحیح چې په لاټه کې ول تر لاسه کړ چې اوس بیرته دي؟ فرق د اوس او د 2001 کال ترمنځ څه شی دی؟ آیا وضعیت دومره ښه شوی چې بهتر امریکایان د هغه څه په اړه چې راغلي وو هر څه ګل ګلزار شول او بیرته دي؟ دا ډېرې پوښتنې دي چې دا باید ځواب کړي. خو ټرمپ دغه پوښتنو د ځواب نه ورکولو سره سره دغسې څرګندونې کوي چې خلک پوهېږي چې دا بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد، زه صاحب تاسو تقریبا ما پوښتنې ځواب کړې، خو بیا هم غواړم دا وپوښتم چې په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کیږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی سي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده، څومره د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی سي؟
یا وزنی کاذبه چې هغه بختین ګټه به نیوي، یو کاذبه ګټه به هغه د خاغلی فام ټیم ته وي چې هغه به فکر وکړي چې له دغه سره به هر څه لاس ته راوړي. اما عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزله حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسېږي. خو دغسې څرګندونې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی، یو زور دی، هم افغان حکومت نه متاثره دي، هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څوک وشي چې دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې دغه انحطاف پذیرۍ لور ته بیا د اقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغسې اساسو شرایطو کې ډېر ستونزې راځيګوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهاله وو د مخشم تر وبه جو پر منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او د اف ام پر سلا شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې ورډالې سي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه ل ډیوی نادر څخه وورو.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوای په نګډی راتلونکو کې به د هرات خواف ترمنز د اوس پنی پټلې پرانستل شي. دا اوس پنی ز پټلې د 55.5 میلیونه ډالر په ارزښت د افغان حکومت لوري تمویلېږي. د دې خونی د اماډیکو مسول امین بابک ازادي رډو ته وویل، د افغانستان او ایران ترمنز لدې لارې سوداګری زیاړي کې به د افغانستان په سوداګری مثبت اغیز ولري. خغلی بابک زیاتوي، د هرات خواف اوس پنی پټلې لاري به د افغانستان سوداګری ستوکي نور هیوادونو ته هم لیکدول کیږي.
د دې اوس پنی پټلې لپاره سره به سوداګری زراکړ ورک په برخه کې ډېر سہولتونه رامنځته شي. البته لدې لارې به سوداګریز مالونه هم صادریږي او هم وارديږي. د دې اوس پنی پټلې څخه ګټه اخیستل به د ایران او افغانستان ترمنز د سوداګری کچا لوړه کړي. هیلمند یو چې د وسپنیز پټی لارې راکړ ورکړ د دوړو هیوادونو سوداګری زیړی کې پیوړی کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت وایي، افغانستان کې ایرانی پانګه اچونکو د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د قانونو کیندنې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت په هرات ولایت کې د وچ میوې د ډلبندۍ لپاره د کرنیزو حاصلاتو شپږ شرکتونه تجهیز کړي دي. د پروسس په دغو شرکتونو کې د زعفرانو، پستې، تور او سپینې زیرې بسته‌بندۍ شرکتونه شامل دي چې د مرستندویو بنسټونو او د ملګرو ملتونو د کرنې سازمان لخوا تجهیز او تمویلیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل، یاد وزارت په تیر یو کال کې د هغو کارخانو د تجهیز برخه کې چې د افغانستان تولیدات بسته‌بندي کوي، له 200 میلیونو افغانیو زیات لګښت کړی دی. خغلی رستمی وایي، وروسته له دې دا کارخانه کولای شي چې خپل تولیدات هند، پاکستان، اماراتو، عراق او ایران هیوادونو ته په مناسبو قیمتونو صادر کړي.
اقتصادي خبرونه مواردل اوس ورزو یو نړیواله موضوع اخلو په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په بیساری توګه زیاتې شوی چې دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې شوی دي. چک جمهوریت، جرمني او په رومانیا کې په یو ورځ په زرګونو نوې پیښې د ریکارډ تر سطحې پورې ثبت شوی دي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نوي مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه د دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یو ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایروس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تیرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د یخونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بی په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وي، خبرداری ورکړ چې هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایروس له کنټروله ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د تر 0 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبې د کورونا د 3,689 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وي، په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر 16,016 ته رسېدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراري حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 10 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2950 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړل چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوي، یو ځل بیا د یخونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 6,000,000 دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل مسله د افغانستان اړوند چې هند وایي د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو د ثبات لامل ګرځي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د مهال په هند کې دی، د هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره کتلې دي او د افغانستان د امنیت او سولې اړوند خبرې ورسره کړې دي. ټاکل شوی دی چې نن پنځشنبه شغل عبدالله د هند له صدر اعظم سره هم وګوري او خبرې وکړي ورسره. په دې اړه نور جزئیات له نوې ډیلی څخه زموږ همکار فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته په خپل سفر کې په لومړۍ لیدنه کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. په دغه لیدنه کې د هند د ملي امنیت سلاکار ښاغلي عبدالله ته د افغانستان د امنیت او د سولې روانې پروسې په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. د ملي مصالحې عالی شورا د مطبوعاتو مسؤول مجیب رحیمی
د ای نشست مشاور امنیت ملی هندستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې هر هغه د سولې طرحه چې د افغانستان د خلکو خواهی پکې وي ترې ملاتړ کوي. د دې داسې افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅ یو طرحه ګره ډله پکې فعالیت ونه شي کړای.
از او طرح صلح حمایت میکنه.
د ښاغلي عبدالله سفر هند ته څلور ورځنی دی او د دغه سفر هدف د افغان سولې اړوند د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر خبرې کول دي. په هند کې به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پنج شنبه له غرمې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او تر هغه وروسته به د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله داسې مهال هند ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلیدو پر سر خبرې روانې دي. خود دا چې آیا هند کولی سي پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کیږدي او که نه، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اکرم خپلواکي په اړه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل،
د هند دولت د طالبانو سره په یغه اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په یغه اندازه باندې دوی هغه نه لري. د سنر چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضا وی غوښتن لري، دا نظر دی غوی هیوادونو په مختلفو برخو کې تاثیرات باندې فرق کوي. زمون هدف دا چې د ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو هر اړخیزه مرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت دا مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره، د منطقې د ثبات لپاره، د افغانستان ثبات اساسي ده او په هغه کې او هم د هند حکومت.
هند په تیرو نولس کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې میلیونونه افغانۍ مرستې کړې دي. ټاکل شوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر هند وروسته ازبکستان، ایران، چین او روسیې ته هم سفر نه وکړي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې پاکستان ته سفر کړی و او هلته ورسره پاکستانی چارواکو د افغان سولې په اړه د همکاریو ژمنې کړې وې. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، نوی دیلی.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ساتری هر دو درنو دوستانو نن هم د پنځم بیا ورځ ده او د ماپشین د کابل پر وخت د ماپشین پر دوه بجې د ساتری په ټاپو کې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او پوځي وضعیت باندې تم کېږي. په افغانستان کې د امریکایي بریدونو یا د امریکایي پوځیانو د حضور د نونسمي کلیزي په ارتباط خبرې کوو. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د ولسمشر ټرمپ د روسي څرګندونو پاړه او هم دې مسایل باندې موږ میلمانه هم لرو. تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ له ازادي رادیو سره پاتاسي وړاندې په خبرونه کې د مخکښ ژونیز پروګرام هم لرو، خو اوس به استاسي پیغامونه راوخلو چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدي.
استاسو له پیغامونو
نلستان ولایت ومال سالین کریم محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. دا چې په نګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم. او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي، زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده. ځکه د یو بېګناه د انسان په وجلو باندې چاته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلح خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زباچا خان می نوایم د هلمن ولایت نه بلی ولسوالۍ ته خبره کوم زه د نپر د احکانیم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړپور چارواکي یا ولسمشر محمد اشرف غنی هیڅ چی غوښتنه پیدا کړي موږ دغه کاله کې ښه شکرونده ده دا هم دا پمبه چې دی وس زیات خلک د دیګارام شوک نه شي من په درې سو اتیا او دا سره خرچېږي دای په څلور سوې دا باید چې نرخ ورته وټاکي یا افریقا ته په هر کې وسله
محمد مسعود دکاندار ولایت درغندا ولسوالۍ نه آزادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغندا په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي سهار تر شپږو بجو پورې نو دغه ستونزې د دغه مشکل د دغو ته خلکو ته جسم ازایمت جوړ کړی دی نو د الوان مسؤولو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای سره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. د ټرمپ له دې ټویټ نه څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له امله بند دي. اعتصاب کوونکي وایي تر څو چې د څو میاشتو تنخواوې ورنه کړل شي او روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور اړین وسایل ونه رسیږي د دوی اعتصاب به دوام وکړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي او په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې. چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د مخکښو ژونیز پروګرام لرو له دوه میلمنو سره غږیدلیو. یو په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي ورمه صفي او بل د ننګرهار د والی مرستیاله میرمن حبیبه کاکړ در سره اوسي.
مخکخي خزي
د مخکخه خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته ښه راغلاست. هله دا چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو چې وا واګما صافی د کونړ ولایت د خلکو استازي ده او بل حبیبه کاکړ د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. زموږ سره هم د اوس په کرخه باندې وصل شوی زموږ درنه میلمنه اغلی واګما صافی ده. اغلی صافی ښه راغلاست.
نا کور وده
اغلی صفی کته هم اکثر اوریدون کې بس تاسو له نوم سره آشنا وي خو بیا هم غواړو چې د خبرونی په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي ولرو.
سو مننه کور وده. سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامه عزتمنو اوریدونکو ته واګما صفی ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استاذي اصلي اوسیدونکو د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فیلی اوسیدونکو په کابل کې علی تحصیلات مې تر لیسانس پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغه یم او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا شل پنځه ویشت کاله مې د کورنیو چارو په وزارت کې دنده اجرا کړه. بعد له هغې نه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د بند توافقات نه وروسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې په خاصي زون کې د ښځو د انکشاف او ملاتړ څنګه مسول وم او د دوه دورې کېږي چې ام شپاړسمه دوره او مونږلسمه دوره په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازیم او د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون معاون یم.
بلې اغلی صفی، ډیره زیاته مننه. اغلی صفی، که تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې په د تعلیم په برخه کې هڅوونکي څوک؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای بکلی پلار چې خپله د عربي ښوونځي دیش کاله استاد د تاریخ او د جغرافي او هم نظامی افسر، نو زما مور زما پلار زما او زما د خویندو او زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانیانې ورکړي دي، موږ د زمینه مساعده کړې ده او د هغې د ملاتړ په صورت کې موږ وتوانېدو چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړې وکړو، نن دغه مرتبې او دغه مقام ته ورسېږو.
بله، ستاسې په وړاندې ننګونې، ستاسې په وړاندې ستونزې ننګونې وي په هغه وخت کې؟
بله، کونړ اوس هم په دې اوسني وخت کې درېمه درجه ولایت دی، خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډېر مینه لري او خلک ډېر پوه او ډېر دانا دي او علم پروره خلک دي، خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه په هغه وخت کې موږ ته دغه و د ننګونې او ستونزې موږ سره ډېرې وې چې موږ نجونې او ښځې وو او افغاني ټولنه وه او بعضی پیغورونه او دغه زمون کورن حساب ورکول کېدل چې تاسو په جنکو مکتب یو خو سره د هغې مضمون د کورنۍ مقاومت د دې باعث شو چې موږ په اصطلاح پیشتازه او په دې تعلیم او تربیه کې اوس فضل د خدای دی د کونړ په 15 ولسوالۍ کې په شمول د مرکز موږ د جنکو لیسې لرو، جنکو فارغینې لرو، پوهنتون ته نجونو لاره پیدا کړلې، څنګه هم ماستر انجن لرو په کونړ کې. نو ننګور ډېرې وې، ناوړه رسم رواجونه او دودونه و او د ټولنې پسماني وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه، نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو. تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ بولی دی.
بلې، ډېره مننه. اغلی صافی، تاسې د 15 ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي، دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره 2% بسنه کوي او ستاسې په نظر باندې څومره به خلک علاقمندي ولري دغه مکتبو ته، البته د نجونو په لیږلو سره؟
زمونږ نجونې لا اوس هم بعضې امنیتي ستونزې دي چې د دوی د مکتب معنې ګرځي او زمونږ کورنۍ زړه نه ښه کوي کله چې اکثره لرو پرتو سیمو کې، هغه سرحدي سیمو کې چې لارې سه او بربر دي او نجونو تګ و راتګ پکې مشکله دی، اکثرا چې نجونې د ابتدایي نه متوسطې ته لاړ شي بیا د متوسطې نه لیسې ته، زمونږ نجونې لا اوس هم اکثرا لرو ځایو کې مشکل لري چې کله چې نجونې پیغلې شي، نو چون د رفت آمد دپاره ترانسپورت نشته، زمینه مساعده نه ده، لارې سه او بربر دي او اکثرا زمونږ کونړ یو غرنې ولایت ته د نجونو تګ را تګ مشکله دی، کورنۍ د خپل نجونو محافظت کولو دپاره ډېره مشکله ده چې هر څوک د خپلې لور دپاره یو محافظ ولري، یا د کورنۍ نه یا ورور او یا پلار چې د نجونو خوندي لاړې شي خوندي رې شي. اکثرا زمونږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي او زمونږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې دي، ډېر ښه استعدادونه لري او هغه استعدادونه باید دوی مړه شي، یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي، یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي، او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دوی له وجې نه زمونږ نجونو له اوس هم پاکم شکل چې سلو په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي له اوس هم ستونزې شته، خو سره له دې پرتله د نور افغانستان اته د غټو ولایتونو په پرتله یعنې په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی. زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د ښځینه مکاتبو مخالفت نه کوي او لا تر اوسه هم زمینه دې ته مساعده یي چې د دې لوګانی مکتب تلالي شي او د باسواد شي.
بله، ستاسو په نظر باندې اغلی صافي څو سلنه انجونی د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه انجونی به هم د اوس مکتب ته زی او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لګولو مکتب ته زړه کوي؟
په ابتدایه کې خو زمونږ جون چې څومره تقاضا ده سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته، مشکل پکې نشته. خو بیا چې کله متوسطه ځي هم په هغې کې به دومره ستون ځنۍ یو څه فیصدي بیا راټیټېږي. پلیسو کې نو بیا مشکلې بې پلیسو کې بیا زمونږ شاید دېرش فیصده یا څلوېښت فیصده نجونې د دولسم نه فارغې ولرو چې هغې بیا واجد د شرایط د کانکور د امتحان او کانکور کې برخه واخلي. په دغه برخه کې مشکل ده، ځکه نجونې نور ولایتو ته بیا کامیاب شي، مکاتبو کې پانتونو ته بیا هغې ته تللی نه شي د نامې د وژنې او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی نجونې مشکل ده چې نور ولایت ته ولیږي. او اکثره نجونې چې کونړ انتخابوي اکثر کونړ ته بیا دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پوهنتون ته دوی لاره پیدا کوي. خو خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هغې اقل موږ پوهنتون لرو، خو زموږ ډېرې نجونې اکثریت تعلیم او تربیې ته زړه کوي. اکثریت یې چې استادانې پاتې شي، معلمینې شي، په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې. او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هېڅ نوه ستونزه په کونړ کې نشته. خو نورو مسلکو دپاره ډېره بیا مشکله ده چې
بلې. اغلې صافي، دا راته ووایاست چې که څه هم تاسې یادونه وکړله په خپلو خبرو کې، خو که بیا هم داسې مشخص ووایاست چې ولې تر ډېره پورې کورنۍ نجونې لیسې ته نه لیږي. د کورنۍ یعنی تاسې که چېرته خبرې ورسره کړې وي ویلي به یې وي چې ولې علت یې څه دی، ولې دوی نجونې لیسې ته نه لیږي؟
علت نامنی ده او د ثبات نه درلودل دي چې امنیت نشته. او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زموږ لوبدانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به لاړ شي. ځکه کونړ غرنی ولایت دی او سرحد لویه پوله له پاکستان سره لر، او زموږ ډېرې هغه ولسوالۍ چې پنځه شپږ چې سرحد پرتی ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راکټو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ. په همدغه اساس باندې او بل د سو بلوګرو لارې چې زمونږ لارې اکثره په غرو کې دي، کله چې له درو او له بانډور نجونې راکټه کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي، نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزې او مشکلات دي. کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مو هغه سات کما پېښه راونی شي، کوم اختطاف صورت ونی یا بله کومه پېښه ونی شي، یا کومه ناڅاپه کومه مرمۍ راونه غورځېږي. نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت، لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونو دښکېږي. ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسې نجونو د لیسې تر څنګه یو او دوه او درې دیني مدرسې شته چې زموږ خپل نجونو ته او ښځو ته دینی تعلیمات ورکوي او دینی مدرسو ته تګ، یعنی دینی تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زموږ خویندې ورځي. خو سره د هغې نه څومره چې زموږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو، لا تر اوسه نامنی زموږ په پښو کې زولنې اچي او نه پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زموږ د زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی، موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو.
بله، د ناامنیو سربیره ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډېره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو لپاره دومره ډېره لوی منفی دغه نه لري کورنۍ او مهر کورنۍ وس غواړي منفعت ولیدو په دې پوسټ چې کده چالو قابلیت د پیو کلینیک وظیفه لري ټول کله او ټول کورنۍ په آرامه ده د یو پیچکاری او د پانسمان د پاره باندې لږ زینو ته ډیر لري په غرو رغوب منزل کاو چې ترڅو هغه زه ته ورسیږي سو یو ډاکټر پیدا کی اوس د الله په فضل زمان په آر کلی کې دوه او درې نرس او قابلې لرو او چې د ښځو لاس خلاص دی موږ په کلینیک فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینیک هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې موږ ښځینه قابلې لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي د مور او د ماشوم ژوند ژغوري او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپل سترګو ویني ثمره په خپل لاس کې اخلي نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده او خوشبختي دا ده چې اکثرا زموږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان او به معلوم شي او ښځینه استادان چې فضل د خپلې ښځینه استادان لرو په خوا موږ وویل چې د یوه لیسانسه استاد هم نه درلوده ټولې دولسم پاسې وي چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو مګر خوشبختانه اوس موږ لیسانسه او چارده پاس پیغلې لرو استادانې لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم پر څنګه ساتي دي.
بله اغلی صفی تاسو ویلی چې اوس خلک په کونړ ولایت کې ل علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کی دا راته وایي چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود
او په دې کې بدون شک چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت ته چې باید دا کار وکړي خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره تر څو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي د علم او د پوهې اغه رانا چې په هر کور کې باید شمه بلای نو دا ټول په شریکا او هغه میډیا رادیو تلویزیون چې کار کوي او هغه غیر دولتي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي یعنی دا په مجموع کې عام په هغه ډول او یو خوشبختي ده چې په کور کې یو خزه باسواد شو هغه خپل تبلیغ خپل کور او خپل کلی ته او خپل قوم ته نورو ته چې کاغه یو پنځرو په ماش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد په لور کې هر سره دي ته لور راځي چې لوري مکتب وو او دا کې دا موږ کورنۍ غونډې خپل کې فاش یا تاسو خپل کې فاش اوس خوش بختان اکثر کورنۍ کې دغه پروژې باندې غیر دولتي دفاتر ورکه چې د خزو د خپل کې فای په خاطر باندې چې د خیاطي کورسونه دي سواد د موزیک کورسونه دي چې کله چې تدریس وکړي چې زکر ورکړي چې زکري او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص کړي نو دا په هغه په عام خلکو کورنۍ وو ولوس جمع دغه نه هدونه چې په دې راستا کې کار کوي په مشترک باندې دوی دا ما په هغه شوی دی.
بله کپټول کې راته وایست اغلی صافی چې دغه ستاسي په سیمه کې ستاسي په ولایت کې د خزو په وړاندې شته ننګونې څه دي د څه ستونزې لري او د ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزې زمونږ یو نام نه دی او یو غربت ته فکر کې
بله
چې موږ فکر کې په مجموع کې ځکه ډېر کم لرو او زمنګ ډیرم ځکه سین او غار دی زمنګ چې موږ پکې مشکل لرو او د فقر له وجې نه زمنګ خويندې ځانمنې دي او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زموږ ځوانان ډېری بیکار دي. او د ځوانانو د بیکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي، چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظور دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولس یې د نظام سره لري، زمون ډېری ځوانان یعنی په ډېره لویه کچه په ډېر افتخار ویلی شم چې زمان د اردو نمایي برخه د مشتقي ځوانان تشکیلوي، او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن نه په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي، او د خپل استقلال او د خپل ترانیت ازدي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي، چې هم یوه مړۍ حلاله نفقه او روزي کورته پیدا کوي او هم د وطن نه په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې موږ ته دی، او هغه بیکاري چې موږ ښځې زموږ مړونه زموږ زامان او زموږ کورنۍ لري، نو دا زموږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زموږ لیسانسه او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې دی په وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو دا نسل وخت وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د ملي 45 کلن جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي، او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زموږ د خفقان او زموږ د دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سره لاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کونړ کې یوازنۍ ښه کار دا دی چې زموږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنی د ښځو ډېر ښه طرفدار دي چې ښځو ته زمینه هغه څه چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زموږ پېغله په دې نه ځلېږي چې ورورې مېړه ونه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي، تر څو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی، په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیربها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط هغه مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کېږي. نور هغه غذاف مصارف چې دیو نوروزي او باراتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملعماتې ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته. فضل د خدای چې په کونړ کې زموږ ځوانان او زموږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره نه دي، هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پیغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي، او اکثره زموږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پیغله د خپلې خوښې خاوند ولري.
بله اغلی صفای، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکل واستیز د نه دی سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
زمونږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپل بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملي کارونه کوي. او همدغسې مالداري ده چې زمونږ اکثره ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي، د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچ او دا پروسس کول او دغه په همدغه کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي او سواد نه لري، او زمونږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویل چې دوی تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې خزې چې هغوی سواد نه لري، یعنی په خپلو چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوختی دي. دغلته تاسو د دې شاهدان یاست چې کله د خزو لپاره د لاسي صنایعو د ودې د سې کورسونه یعنی جوړ شوی دي؟
جوړ شوی دي، بله. وو د خیاطۍ په برخه کې ځینې مصروفه دي، شته د مالداری پروژې وي چې دوی مال د غور کولې، زراعتي بعضې وړې پروژې وي چې غیر دولتی ادارات انجوگان دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسي وه د خویندې چې زموږ نیمه باسي وه ده وي، یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپله کار وکړي، خود خپله خود کفا شي او بېرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ډېر راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکوي او هغې نه بې ښځې خود کفا کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص تولیدی شي، د هغې نه به دا خپله د یوې سرمایې درلودل کېدل.
بله، د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله اغلې صافی. په کونړ ولایت کې پوهنتون شته دی او دغلته لیلیه د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ، بله، کونړ پوهنتون شته دی. کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیې دي. کونړ هغه نجونې چې اکثرا نږدې دي چې واجب د لیلی نه دی، هر ورځ نه راځي کور ته، له کور نه بېرته ځي. خو کله چې دغې د لیلیه اکثرا د لرو ولایاتو نه دی، خپل په ډېر مشکل او کرن شي، نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نورو ولایتو نجونې به د لرې ولایاتو به غټو ولایتو ته زړه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او ننګرهار. نو به داسې لرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیه شته د نجونو، لیلیه شته، بلې زموږ پوهنتون لیلیه لري. که نجونې وغواړي واجد د لیلی یعنی لیلیه کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي، د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي. نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي، هغه چې لیلیه دي، لیلیه او هغه چې لیلیه نه وي هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورټ نیسي. ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړۍ نجونې ډېرې کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنې زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زمونږ نجونې په کونړ کې ډېری اکثریت نجونې زمونږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلې شي په کلینیکو کې، په صحي برخه کې نرس او قابله شي او پر روغتیایي مراکزو کې وظیفه اجرا کوي یا ډاکټران شي.
ستاسو په نظر باندې په دا نورو برخو کې دوی ته زمینه نه ده برابره که دوی خپله علاقمندي نه ښیي؟
اصلا که علاقمندي وي زمینه په دې نه ده برابره چې په یوه اداره کې یوه ښځه وظیفه اجرا کول، داسې په مجموع کې غیر د ښځو چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا نه لیسونه چې زمونږ هلته مدیران ښځې دي، زمونږ معلمین دي او مامورین، که یو نیم سړی هم پکې نه، یعنې مجموع کې د ښځو دغه ډېر دی. مګر په نورو اداراتو کې راځي، لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي، په دغو کې به د ښځو شتون کم دی. ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپله غواړي ډډه وکړي د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دوو ښځو ته مشکله بریږي، نو په هماغه برخه کې په مګم په انکشاف جهاد کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف جهاد ریاست چې وزارت د انکشاف جهاد د لیکلو پراختیا وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ ښځې خویندی لرو چی خویندی هلتا پا شوراگانو که خزینه شوراگانو چی پولو سواله و موجود داره سرگه خزینه گوریه و خزینه هلتا پا مختلف و پروژه رو وزارت انکشاف دهات کرد.
آقل صافی، چه کول پا کاردستاسی پا نظر چی ده خزوشتون پا نورو ادارو که ده مکتب او ده شفاخانه نبغیر نورو ادارو که هم ده حضور پیدا شی؟
خود او بود محال کار تا ضرورت لدی و قربانه تا ضرورت لدی. نو محل می داده چی پا داغ برسه که دنجونو شتون میشی و دنجون پیدا که و ده فرض مثال ده سرانوالای پا برخه که دیر ضرور ده چی
بله. آقای صافی لطفا سناریوی رزیات مننه چی خبرونی که موگردون وکر درنو آوریدون کو دا خبرونه پا هم دیزی پایتا و رسیده تر بیاد خدای پا من
پا کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کی ازادی راڈیو لا صافا او واضح هواوری دا اف ام سلشاریا پینزه سپا پیاد لرید.